او وای دغه زندانونه باید ژر تر ژره افغان لوري ته وسپارل شي. د دې جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي کله چې افغان حکومت د بګرام په څیر د لوی زندان مسؤلیت ترلاسه کړ، نو د نورو بهرنیو زندانونو د انتقال په برخه کې هم باید جدي اقدامات وکړي. انجینر اکرام د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته په دقیقه توګه معلومه نه ده چې برېټانیا په افغانستان کې څومره افغانان بندیان کړي، خو وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې دننه د زندانونو د لرلو حق نه لري.
دولت دغه پریکړه کړې چې دننه په افغانستان کې چې د هر هیواد سره افغاني بندیان اوسي یا محبسونه ولري، دا د افغانستان دولت ته باید تسلیم کړي. د افغانستان د دولت نه د پارلمان ته غوښتنه ده چې هر هیواد چې په افغانستان کې محبسونه ولري، نو هغه د افغانستان دولت ته باید وسپارل شي.
تر اوسه چارواکو هم نه دي ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې څومره افغانان زنداني کړي، خو د ګارډین ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په هلمند کې لسګونه افغان بندیان د برېټانوي ځواکونو تر کنټرول لاندې شپې ورځې تېروي. څه موده وړاندې د برېټانیا سترې محکمې په افغانستان کې له خپلو پوځي چارواکو څخه غوښتي وو چې افغان زندانیان دې د افغانستان حکومت ته نه سپاري، ځکه د دوی په خبره د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې برېټانوي چارواکي له دې ډول څرګندونو څخه سیاسي هدف لري او غواړي د زندانیانو په سپارلو سره په افغان حکومت خپل احسان واړوي. حقوقي کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د برېټانوي ځواکونو تر کنټرول لاندې زندانونو کې زندانیان به برخلیک پراته دي او دا خپل یو ډول روحي شکنجه ده.
څنګه کسان چې د انګلستان په زندان کې افغانستان کې شپې تېروي، ورځې تېروي، هغوی له ازادي اخیستل شوي ده او هغوی یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي. یعنی هغه څوک چې محاکمه کېږي نه د نامعلوم وخت لپاره، هغوی له ازادي اخیستل شوي، خو دا په خپله تر ټولو بده شکنجه ده. توجه مې سره ده، دا یو سیاسي خبره ده. اصلا مهمه دا ده چې باید افغان دولت ته دوی د ټول زندانونه وسپاري، د افغانستان ملي حاکمیت ته باید دوی درناوی وکړي.
په ځینو راپورونو کې د جمهوري ریاست د چارواکو لخوا ویل شوی و چې ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا ته دنده سپارلې چې له برېټانوي چارواکو سره د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه خبرې وکړي، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین په دې اړه خبرې کولو ته حاضر نشول. د برېټانوي ځواکونو څخه افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تیره دوشنبه د بګرام زندان مسؤلیت په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ترکیه څخه د اسرایلو د تیرې اونۍ بخښنه چې په 2010 کال کې غزې ته د مرستو رسولو پر کشتیو د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو ترکي فعالانو په خاطر وغوښته، د نړیوالو له تود هرکلي سره مخامخ شوه. د ترکیه او اسرائیل د سړو شوي اړیکو بیا تودېدل پر منځني ختیځ څه اغېز کوي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې په رپورټ کې اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ اسرائیل ته له سفر وروسته په خپله الوتکه کې بېرته واشنګټن ته ستنېده، پرې انتقاد کېده چې سیمې ته سفر سیاسي لاسته راوړنې نه لرلې. ښایي تر وروستیو شیبو پورې چې اوباما الوتکې ته نه و پورته شوی دا خبره سمه وه، خو کله چې اوباما د تل ابیب په هوایي ډګر کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړه چې په یوه سیاحتي موټر کې ورسره وګوري، وضعیت بل ډول شو. دا چې څه پېښ شول دې ته تر ډېره د یوې ډیپلوماتیکې کودتا په توګه کتل کېږي چې اوباما یې د ولسمشر په توګه سیمې ته د لومړني سفر په مهال هیله لرله. په دې سفر کې د اسرائیلو او د فلسطیني ادارې څخه لیدنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او له هغې د 2010 کال په پیښه کې د ترکانو د وژلو په خاطر رسمن بخښنه وغوښته. غزې ته د مرستو رسولو پر کشتیو د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه ترکي فعالان وژل شوي وو. دا له ترکیې سره د پرېکړې شوو اړیکو د ترمیم لپاره لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. دا اسلامي هیواد کلونه کلونه په سیمه کې د اسرائیل اساسي متحد و. د مولات په نامه د اسرائیلو د یو تحقیقاتي مرکز څېړونکی اورنبورګ چې پخوا د اسرائیلو د پارلمان رئیس وای، د کارته وخت پکارو. مخکې له دې چې امریکایان مخ ته ولاړ شي او اسرائیل ته ووایي چې شاوخوا د نظم راولي، دوی یو څه وخت اړتیا لرله. که دا په پام کې ونیسو چې دا یوازې سوریه نه ده، بلکې ډېر نور مسایل هم شته. د عراق راتلونکي له ایران سره څه باید وشي، مصر چې تر اوسه ثبات نه لري، او ځینې نور مسایل. د امریکا متحدو ایالتونو دې ته اړتیا لرله چې سمدستي په خپلو ملګرو کې ثبات ټینګ کړي. په دې توګه د امریکایانو هیله د دواړو موږ او ترکانو غوښتنه هم. اوس خبره دا ده چې د اسرائیل او ترکیې بیرته یو ځای کېدل به د سیمې پر حالاتو چې د عربو د سپرلي له پیل راهیسې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره لاس او پښې وهي څه ډول اغېز وکړي. په لندن کې مشت د چتهم هاوس په تحقیقاتي مرکز کې د منځني ختیځ د چارو کارپو یوسی میکل برګ وای اسرائیل او ترکیه غواړي خپل ترمنځ ډیپلوماتیکي سیاسي پوځي او د غراز اقتصادي اړیکې بهتر کړي. د هغې په وینا د دو اړخیزو اړیکو د اجنډا په سر کې په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې مسله ځای لري. په سوریه کې ګډوډي د دې خطر چې کیمیاوي وسلې غلطو لاسونو ته پرې نوزي د دواړو اسرائیلو او ترکیې د اندېښنې وړ مسایل دي. په همدې خاطر دوی دې ته اړتیا لري چې د استخباراتو په سطح همکاري وکړي او هم که چیرې سوریه وپاشل شي په سیاسي کچه هم دغې همکارۍ ته اړتیا لري تر څو دا ډاډ حاصل شي چې دغه وسلې په هر بڼه غیر دولتي لوبغاړو ته په لاس ورنه شي، چې وروسته موږ بیا دا وموندو چې له هغو څخه په هر ډول حملو کې کار اخیستل شوی وي. د انقره د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې ترکی کارپو محمد یګن د ترکیه او اسرائیلو د امنیتي همکاري او د بیا پیلې دوه او د دوړو هیوادونو له هوایي قلمرو څخه استفادې ته په اشاره وایي. د دړ ډول همکاري او لسره پیلې دل بنې وازي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په زیان وي، بلکې په سیمه کې به د هغه نږدې ملاتړي ایران ته هم زیان ورسوي. په حقیقت کې ترکیه د سوریه په مسله کې اسرائیلو ته ورته دریز لري، خو دې ته په پام سره چې دوی خپلې پالیسۍ نه هماهنګ کولې ځکه په واقعیت کې اغېزمنې نه وي. له عراق سره د ایران همکاري چې د اسد رژیم ته وسلې لیږي په واقعیت کې د نورو خواوو په نسبت ډېره اغېزمنه وه. زما په فکر دا یو مهم پیغام دی چې ایران به یې هرکلی ونه کړي. یوګین وایي ترکیه چې په دې وروستیو کې په سیمه ییز ډیپلوماتیک سیاست کې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي، اوس دا هیواد له ایران او هم ښایي په غزه کې د واکمنې حماس ډلې سره په اړیکو کې د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. د مولات په نامه د اسرائیلو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی اورنبورګ وایي کېدای شي د ترکیې اسرائیلو تودې شوې اړیکې له مصر سره چې تر اوسه بې ثباته دی او ولسمشر محمد مرسي هڅه کړې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ چې پر غزې واکمنه د منځګړیتوب وکړي اړیکې پیچلې کړي. اوس چې ترکان بیرته صحنې ته راګرځېدلي او د دې هیواد صدر اعظم اردوغان هم اعلان کړی چې غواړي راتلونکي میاشت غزې ته ولاړ شي، دا به د مصر هغه هڅې زیانمنې کړي چې د یو سیمه ییز قدرت په توګه د خپل دریځ د ټینګولو لپاره پیل کړي دي.
د اسرائیل او ترکیې د اړیکو په ارتباط مو رپورټ اوریده. د ازادي راډیو د روانې خبرونې د خبری برخې پای ته رسیدلې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره خپل نظر د خبرونې په ارتباط شریک کړئ. اوسنیس پروګرام د ورکو شوې عزیزانو پروګرام امان امیرزای وړاندې کړی.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې اله چې نوی کال مو